د برېښنا په څنګ کې او داخلي تولیدات هم ولرو.
مخکې تر دې هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې په څو ځلې د برېښنا د کمښت او پچاویو په اړه شکایتونه کړي دي، خو د یادونې ده چې دا ستونزه نوې نه ده او په تېر جمهوري نظام کې هم د برېښنا د کمښت په اړه شکایتونه موجود وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په 1402 کال کې اعلان کړی و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی، چې پکې په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا پراخ اتکا شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 30% د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه تامینیږي، چې دې چارې افغانستان د برېښنا د پرې کېدو او کمېدو پر وړاندې زیانګالی ګرځولی دی.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعت.
ایران کې له 12 ورځو راهیسې د حکومت ضد مظاهرې روانې دي. دغه مظاهرې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د ایراني ریال د ارزښت د سختو رالوېدو له امله په تهران کې پیل شوې، چې وروسته نورو ولایتونو ته هم وغځېدې. په ایران کې د وروستي وضعیت حال به له همکار صفی الله ستانیگزی صاحب نه واخلو. ستانیگزی صاحب، وروستی حال څه دی؟ مهرباني وکړئ.
بله، مننه کوم سرور صاحب. په ایران کې تیر شپه تر ټولو بیساری مظاهرې شوې دي. بیساری په دې چې په لوی تعداد باندې د پلازمینې تهران په بیلابیلو برخو کې لسګونه زره کسان واټونو ته راوتلي دي او د رژیم ضد غږونه پورته کړي دي. دغه مظاهرې لکه څنګه چې تاسو ویل، د ډسمبر په 28 باندې د ډالرو د بیساری لوړېدو او همدارنګ د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په غبرګون باندې لومړی له کسبکارانو پیل شو، چې وروسته ورسره ګڼ خلک یو ځای شول. اوس یې اهداف تر هغه لا پراخ شوي دي. د رژیم ضد شعارونه پکې ورکول کېږي، رژیم په جابر سرکوب او همدارنګه د ټولو ناکراریو شاته بلل کېږي. او تر دا اوسه پورې د ایران بیلابیلو د بشري حقونو فعالو ډلو همدارنګه خلکو راپور ورکړی دی چې په ایران کې په دغو شاوخوا 12 ورځو کې د راپورونو په اساس لږ تر لږه 50 مظاهرچیان وژل شوي دي، او اکثر د بشري حقونو مدافع ډلې د حکومت ځواکونه او بسیجان چې د حکومت تړلي خلک دي هغوی تورنوي چې په خلکو باندې مخامخ ډزې کړي دي. ساچمه یو پلاستیکي مرمۍ وشتري دي چې ګڼ خلک یې ټپیان کړي هم دي. د سلګونو په تعداد او همدارنګه لږ تر لږه 2000 دغه مظاهره چند د حکومتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د حکومت ځواکونه سره له دې چې د ایران خلک په لوی تعداد باندې راوتي دي، بیا هم د راپورونو په اساس د خلکو ځپلو او د هغوی د مظاهرو د مخنیوي لپاره دوام ورکړی دی، خو خلکو تر دې دمه پورې له خپلو اعتراضونو لاس نه دی اخیستی. سره له دې چې پوهیږي دوی د حکومتي ځواکونو لخوا سرکوب کیږي او ځپل کیږي، بیا یې هم خپل مظاهرو ته دوام ورکړی دی. لاریونونه په سختي روان دي. د راپورونو په اساس او په ویډیوګانو کې هم ښکاري چې دغو کاوړیا قارجنو مظاهره چانو په بیلابیلو ښارونو کې ځینې دولتي ودانۍ د پولیس سټیشنونه او د پولیسو اړوند موټر سوځولي دي. همدارنګه په ځینو سیمو کې د دولتي رسنیو د صدا او سیما دوه بلډینګونه هم سوځېدلي دي. دغو ټولو مواردو ته په کتو باندې د ایران حکومت په تیره بیا د ایران اخوندان او د دوی رهبر آیت الله علي خامنه ای د ایران دغه مظاهره چان بلواګر او ورانکاري بلل دي، چې د دوی خبره باندې د امریکا په لمسون باندې د ایران ودانۍ او شتمنۍ ورانوي. خو د ایران خلک وایي چې رژیم د ټولو ورانۍ او ناکراریو تر شا دی او همدارنګه د معترضینو په سرکوب او ځپنه کې په پراخه کچه باندې لاس لري. بیا هم یادونه کوم چې ایران په شاوخوا 70 ښارونو کې دغه مظاهرې په پراخه کچه باندې روانې دي، او دا ښایي لومړی وار وي یا په کمه توګه پېښ شوي چې په تهران کې په دومره لوی تعداد باندې خلک راوځي. د ایران د چارو شنونکي او کارپوهان وایي چې په تهران کې په دومره لوی تعداد باندې د خلکو راوتل ښایي د نورو سیمو ولایتونو د خلکو لپاره یو الهام وي چې هغوی هم خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. او په ویډیوګانو کې هم ښکاري چې ډېر زیات خلک د تهران په بیلابیلو برخو کې راوتي دي. البته د ویلو ده چې د دغو ټولو تحولاتو ترڅنګ د ایران رژیم د تیر شپې له 10 بجو په ځایي وخت باندې انټرنیټ په بشپړه توګه باندې بند کړی دی، چې ورسره د ټلیفون اړیکې هم او مخابراتي اړیکې هم په پراخ کچه باندې خرابې شوې دي.
مننه.
د ویلو د چې د دې هغه مظاهرو دی ویډیو یو لنډه برخه و د اعتراضونو او ویل کیږي چې نن شپه بیا هم د دغه مظاهرو چې په بیساری کچه بوي نن شپه به دوهمه برخه وي ځکه چې تیر شپه لمړی وارو چې په لوی تعداد باندې خرک راووتل او د دې پخوانی پادشاه رضا شاه د زوی شاهزاده رضا پهلوی په غوښتنه باندې د خلک راوتی دی او ویلی دی چې باید په میلیونونو باندې تاسو راووزی او د رژیم ضد اعتراض پورته کړئ. لدی ټولو سره سره د امریکا ولسمشر مخکیم ګواښ کړی او بیا هم خبرداری ورکړی دی چې د ایران رژیم د خلکو سرکوب او د خلکو وژنې ته دوام ورکړي چې د دې خبره دای رسم دی او دای مخکیم کړی دی نو امریکا به اقدام وکړي او ایران به تر ټولو سخت ضربه وویني.
ډیره ډیره مننه درنو اوریدونکو د ایران د وروستي وضعیت په حق لمو د همکار صفی الله ستانګزی رپورت واوریدل.
لا خبرونو ور اخوا
د بیپولی ډاکټرانو سازمان ام اس اف خبرداري ورکوي چې د اخراج څخه ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونی پایلې لري. د سازمان په یو راپور کې ویلي دی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د استلو په اړه پراخ کمپاین د دې لامل ګرځېدلې دی چې دوی د روغتیايي خدماتو ترلاسه کولو او د نیول کېدو خطر ترمنځ سرګردانه کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
وای پاکستانی پولیسو د ویزې نه درلودلو له امله روغتون ته د ناروغ زوی وړلو مخه ونیوله. مریم چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي د پنجشنبې په ورځ د جنوري په اتمه یې ازادي راډیو ته وویل زوی چې لوړه تبه او جدي روغتیایي ستونزې درلودې اړه سوه چې بیرته یې کور ته بوزي او یوازې کورني یوناني درمل ورکړي. یو بل افغان کډوال او د تیر جمهوری نظام پخوانی پوځي چې یو ځل د پاکستان د پولیسو لخوا نیول سوی او حاجی کام ته لیږدول سوی هم وایي چې د افغانانو د نیولو عملیات شپه او ورځ په چټکۍ دوام لري. د چینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
یو ځل تر حاجی کمپ انتقال شوم، خود دیپورت نشوم، اگزت پرمت یا د استلو اجازه لیک مې 15 ورځې ته واخیسته. په دې ستونزو مې ځان خلاص کړه. اوس همدغه 15 ورځې اگزت پرمت مې ختم شوی، دې ستونزو سره مخ یم. ویزا نه لرو، شپه او ورځ عملیات دوام لري. پولیس کوڅه په کوڅه ګرځي او شپه او ورځ پام دیښنه کیو.
دا افغان کډوال وایي د دې لپاره چې د افغانستان د تیر جمهوری نظام سره د کار کولو سابقه لري، دوی د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته لستنېدو هم ویریږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف تازه ویلي چې د استلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونی پایلې لري. د سازمان د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 1 په ریلیف پاڼه پور کړي راپور کې ویلي چې پاکستان کې د افغان کډوالو د استلو پراخ کمپاین دوی د روغتیايي خدماتو ترلاسه کولو او د نیول کېدو خطر ترمنځ سرګردانه کړي دي. په دې راپور کې په پاکستان کې د بیپولي ډاکټرانو سازمان د ماموریت مشر شو ویبنګ په حواله ویل سوي چې افغان کورنۍ اړ دي چې د استلو ویره کې د ژوند او هغه خطرونه چې دوی د بیرته ستنېدو وروسته ورسره مخ دي یو غوره کړي. پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅوک په زوره خطر ته نستنول کیږي. امنیت، کرامت او انسانیت اختیاري انتخابونه نه دي. د بیپولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف راپور کې د وی 15 میاشتنۍ افغان کډوالې کیسه هم راغلي چې د دې سازمان په یو مرکز کې مرستوي او همدارنګ د پاکستان په بلوچستان کې د وی افغان جوړې ځوان چې د کډوالې ننګونو د پولیسو لخوا د نیول کېدو او استلو ویرې لامل په وخت روغتیايي مرکز ته نه دي رسیدلي. میرمنې پریکشا کې ماشوم زیږولای دی. د بیپولي ډاکټرانو سازمان زیاتوي چې د نیولو او بندي کېدو لویرې ممکن ډیرای کډوال روغتیايي مرکزونو ته مراجعه ونه کړي. هغه ویره چې د دې سازمان په ټکو د روحي ټکانونو لامل د جناین د ځای کېدو بې درملنې ناروغیو او په دې هیواد کې د استوګنې د اسنادو د نشتوالي لامل د روغتیايي خدماتو څخه د ردېدو لامل کېدای شي. د بیپولي ډاکټرانو سازمان د راپور مخې د 2015 کال له سپتمبر راهیسې د افغان کډوالو استل د پام وړ زیات شوی او د بهیر د زمي موسم پیلېدو سره سم د افغان کډوالو وضعیت د پام وړ خراب کړی دی. دا سازمان ټینګار کوي چې دا پالیسی ټول افغان وګړي مجبوروي چې په پاکستان کې د دوی د استوګنې حالات په پام سره بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په دې راپور کې ویل شوی چې د زیانمنو ټولنو لپاره له سرپنا پرته زمای مرګونه دی او سخت یخنی د ناروغیو او مړینې کچه په پام وړ توګه لوړوي. په ځانګړي ډول د هغو ماشومانو ترمنځ چې د دې سازمان په وینا له خوارځواکۍ کړیږي. د بی پولي ډاکټرانو سازمان مخکې تر دې هم د روان کال د جنوري په دویمه په خپل راپور کې له پاکستانه د ایستل شویو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي وه چې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخې ایستنې سخت ناورین رامنځته کړی او د هغې ټولنې کړونه یې لا ژور کړي چې له پخوا څخه هم زیانمنه وه. د سازمان خبرداری ورکړی و چې سړه هوا د ناروغیو او مړینې کچه په ځانګړي ډول د خوارځواکو ماشومانو ترمنځ په شدید ډول زیاتوي. دغه ماشوم له دې امله چې د بدن د تودولو کافي وسایل ورته نسته ډېر زر د روغتیایي وضعیت له خرابوالي او د معافیتي سیستم له کمزورۍ او په تنفسي ناروغیو اخته کېدو سره مخ کیږي. او د دې سازمان په وینا آن ساده ناروغۍ هم ورته مرګونې تمامېدای سي. د دې سازمان په بل راپور کې چې د تیر میلادي کال د جولای په میاشت کې خپور شوی و د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د بی پولي ډاکټرانو د ټیمونو له قوله ویل شوی و چې د دې ایالت نارینه اوس د پولیسو له ځورونې او نیونې ډیر ویریږي او کله چې کورنۍ ښځینه غړي ناروغه نیسي او روغتیایي مرکزونو ته اړتیا پیدا سي دوی باید یا نارینه محرم د ساتنې دود مات کړي او یا هم خپل روغتیایي ستونزې وسخمي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د تیر میلادي کال د جولای په 9مه په خپل راپور کې د بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو د روغتیایي وضعیت او اسانتیاو ته د لاسرسي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. تر دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو په څو ځلې له پاکستانه غوښتي وه چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر ودروي، خو پاکستان نه یوازې دا چې دا بهیر یې ونه دراوه بلکې لا یې هم چټک کړ. د پاکستان حکومت د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو او د طالبانو حکومت سره د اړیکو تر ترنګلتیا وروسته ظاهراً په خپل هیواد کې په میشتو افغانانو فشارونه د پام وړ زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR د 2015 کال د ډسمبر په 24مه په یو راپور کې ویلي و چې د دې کال په ترڅ کې له پاکستانه افغانستان ته د بیرته ستنو شویو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو اوښتی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولسه شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
درنو اوریدونکو د ازادي راډیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې شو. زه سلطان محمد سرور ستاسو په خدمت کې ووم. د ازادي راډیو څلورویشت ساعته خبرونه د موږ په ویب سایټ هم مهیروي. د موږ پته لکه مخکې چې همکاري وویل ازادي راډیو ډاٹ کام.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا غزمر د هلمند ولایت کم پمبه چی دی دغه باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هنت دغه اصلي کو سره وکي. زکه دا زمر د پمبه قیمت ډیر چټ دی، ډیر کم دی. زکه دا درې کال و اخوته دا پمبه دلته چې مش خرڅوله. دا پمبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدار باندې 1500 تر 2500 کم نرخ اوس په 1000 افغانۍ دي. دا درې کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود را نیسو انبار را نیسو یو غونی انبار په 15000 افغانۍ. دا د مزکی کم مصارف شدي په داخلګه یا اړي په ټکټرانو یې جوړي په 4000 کالدار یا په 1500 افغانۍ باندې یو جری په سولاړي. په داخلګه ډیر تنگ دي، ډیر په عذاب دي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه. د لوی مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومني، هیله د چیروخ او جوړ به یاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرخ راست وایم د نن ورځې لوسته. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د غصې مدیریت دی. په دې لوست کې به موږ او تاسې د غصې د مدیریت، د دغه قهر یا د دغه احساس د کنټرول په هکله به معلومات لاسته راوړو چې څنګه کولای شو په صحیح او ښه شکل سره مدیریت وکړو او په ښه ډول سره کنټرول کړو. ځینې لارچارې به زده کړو چې د هغه په لارچارو په عملي کولو سره به وکولای شو چې خپل د غصې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړو. نو په لومړي سر کې راځو خپل غصه پیژنو. غصه یا قهر څه ډول حالت دی؟ غصه یا قهر یو طبیعي انساني احساس دی چې موږ ټول انسانان په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا یو طبیعي خبره ده چې یو انسان دی د قهر یا د غصې احساس ولري. مګر دغه احساس کله کله په ځینو حالاتو کې کېدای شي ګټور وي، ځکه ځینې په استثنایي حالاتو کې مثلا د خپلو حقوقو د دفاع لپاره دا غصه یا قهر موږ ته یو ډول ځواک راکوي. په دغه حالت کې د غصې احساس چې دی یا د قهر احساس چې دی یو زموږ په ګټه تمامېږي، زموږ لپاره ګټور دی. مګر که چیرې دغه غصه یا د قهر په نورو حالاتو کې اوسي، په ځینو نورو برخو یا موضوعاتو کې اوسي او په ښه ډول سره څرګند نسي، دلته بیا زموږ اړیکې، زموږ روغتیا او زموږ پر ژوند باندې منفي اغیز لري او د ستونزو سره موږ مخ کیږو. چې دغه د غصې مدیریت، د قهر مدیریت، دا هم یو بل مهم مهارت دی چې زموږ ټول باید زده وي تر څو وکولای شو په صحیح او ښه ډول سره خپل غصه مدیریت کو او کنټرول کو او د ښه مدیریت یا د ښه کنټرول په ترڅ کې یو ښه رواني او عاطفي روغتیا ته ورسیږو. راځو خپل غصه پیژنو. چې غصه څه ده؟ غصه ته لکه څنګه چې بمخکې هم ویل، یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزمنو حالاتو، د سختو یا د منفي فشار یا هم د حقوقو د نقص د امله دغه احساس رامنځته کیږي. یعنی د سختو حالاتو په وخت کې، د فشار په وخت کې، یعنی کله چې پر موږ باندې زیات فشار اوسي یا هم کله چې موږ یو حق نقصي یا د حق مو تر پښو لاندې سي یا یو څوک دی زموږ حق نه راکوي، هغه څه چې زموږ حق دی هغه موږ ته راکول کیږي، په دغه ډول حالاتو کې موږ هغه کوم احساس چې لرو هغه د قهر یا د غصې احساس دی. چې دغه احساس د لږ ناراضۍ څخه، یعنی کېدای سي لږ ناراضه اوسو، په دغه وخت کې دغه احساس راپارېږي، بیا کېدای سي تر شدید غضب پورې دغه احساس وغځېږي. چې دا هم په فزیکي توګه زموږ پر بدن باندې اغیز لري. مثلا د غصې یا د قهر په وخت کې مو د زړه ټکان زیاتېږي یا هم د وینې فشار مو لوړېږي، د بدن عضلات مو سختېږي. چې دا هغه ځینې فزیکي تاثیرات دي زموږ پر بدن باندې چې غصه یا قهر یې زموږ پر بدن باندې دغه تاثیرات ایږدي. نو د دې لپاره چې یو ښه رواني حالت ته ورسیږو، وکولای شو چې خپل ذهني فشار، خپل ذهني آرامتیا وساتو او خپل ذهني فشار کم کو او تر څنګ زموږ پر فزیکی روغتیا باندې هم زیات اغیز ونه کړي دغه قهر یا غصه، د دې لپاره موږ باید خپل غصه یا قهر مدیریت کو. راځو دغه د غصې د قهر د مدیریت اهمیت وایو. چې څنګه یا په څه ډول یا ولې اهمیت لري چې کله موږ خپل غصه یا قهر مدیریت کوو؟ اول دا چې موږ د اړیکې ساتنه کوي. کله چې د غصې یا قهر په وخت کې یو ناسم خبرګون یا ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا د یو موضوع په حق له ډیر ژر په قهر سو او سمدستي هغه خپل عکس العمل ښکاره کوو، خپل قهر ښکاره کوو، دلته زموږ اړیکې خرابېږي یا د دوو کسانو ترمنځ کله خبرې اترې
شروع وي یو کس دې مقابل طرف ته یو منفي خبره وکي یا یو داسې عادي خبره دې وکي چې مقابل لوري باندې بد ولګيږي د هغه د قهر سبب سي. نو دلته کچیر دغه کس خپل قهر په هغه ساعت یا سمدستي خپل عکس العمل ښکاره کوي خپل قهر ښکاره کوي دلته کما اړیکه چې د دوو کسانو ترمنځ ده هغه سمدستي خرابېږي چې د هغه مدیریت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو دغه اړیکه په ښه ډول سره پاتې سي سالمه پاتې سي. تر څنګه ذهني او فزیکی روغتیا ساتنه هم کوي. دوامدار قهر یا دوامدار غصې له امله زموږ په بدن کې ځینې ستونزې رامنځته کیږي، مثلا د زړه ناروغي مشتره پیدا کیږي، لوړ فشار پیدا کوي، یا هم سټرس یا استراب رامنځته کیږي. که چیرې خپل غصه یا خپل قهر په سم ډول سره مدیریت کو، په سم ډول سره کنټرول کو، نو کله چې خپل قهر یا غصه کنټرول کو، مدیریت کو، ذهن مو آرامه کیږي او موږ کولای سو په آرامۍ سره یو ښه تصمیم ونیسو او په منطقي ډول سره پریکړه وکړو. نو د دې لپاره چې د خپل قهر یا غوسه مدیریت کو، ځینې لارې چارې موجودې دي چې د دغه لارو چارو په عملي کولو سره د هغه په سرته رسولو سره تاسو کولی شئ چې خپل قهر یا خپل غوسه په ښه ډول سره مدیریت کړئ. اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساس وپیژنئ. تاسو څه ډول احساس لري هم هغه ومنئ او هغه وپیژنئ. د غوسې مدیریت یا دغه د کنټرول د پاره لومړنی ګام هم دغه دی چې تاسو خپل احساس وپیژنئ او دا ومنئ چې تاسو غوسه یاست او د قهر یا غوسې احساس چې دی هغه یو طبیعي احساس دی چې هر څوک یې تجربه کوي. په دې خبره باید تاسو باور ولري، مګر دا چې د خپل قهر یا د خپل احساس مدیریت کوي او اجازه ورنه کوي چې سمدستي یو ناسم غبرګون ښکاره کړي. هڅه وکړئ چې وی پیژنئ، وی منئ او وروسته د دغه غوسې لاملونه تاسو پیدا کړئ چې اصلي دلیل یې څه دی، ولې تاسو په قهر یاست یا ولې په غوسه یاست، آیا هغه دلیل چې ستاسو د قهر یا د غوسې سبب سوی دی په رښتیا هم یو داسې دلیل دی چې ستاسو قهر یې راپارول دی. که یا ځینې وختونه موږ او تاسو د داسې یو موضوع په هکله یا د یو داسې خبرې په هکله په غوسه کیږو یا په قهر کیږو چې هغه اصلا د قهر یا د غوسې وړ خبر نه وي، نو تاسو هڅه وکړئ چې اصلي دلیل یې پیدا کړئ او د ځان وپوښتئ چې آیا دا احساس ما د کنټرول څخه وتلی دی که یا اوس هم زما په کنټرول کې دی. په دریم قدم کې به تاسو هڅه وکړئ چې د ځینې تمرینونه وکړئ، مثلا د ژور تنفس تمرین تاسو سره ورسوئ، څو ثانیې خپل سا وساتي، بیا وروسته په آرامۍ سره خوشکي هڅه وکړئ چې څو ځلې دغه تمرین سره ورسوئ، ژوره سا واخلئ چې دا هم ستاسو ذهني فشار راکموي، او تاسو کوشش وکړئ چې په اوسنۍ وخت باندې تمرکز وکړئ. هڅه وکړئ چې د خپلو احساساتو په هکله ښه پوهه ولري او خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژني. ځینې د میډیټیشن یا ذهني تمرکز فعالیتونه سرته ورسوي، هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي، او هڅه وکړئ چې خپل د ځان لپاره وخت ورکړئ. تر څنګه کله چې تاسو په قهر یاست یا په غوسه یاست، هڅه وکړئ چې سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ. خپل ځان ته وخت ورکړئ یا څو لحظې تاسو فکر وکړئ، مثلا د هغه حالت ځان وباسي، څو دقیقې د خپل احساس په حق له فکر وکړي، دلیل پیدا کړي، یعنی لږ دمه وکړي. سمدستي عکس العمل تاسو مش کار کوي، ځکه دغه سمدستي عکس العمل کېدای شي یو ناسم عکس العمل وسی چې بیا هم هغه ځینې توانونه یا ځینې زیانونه رامنځته کوي، هم ستاسو په اړیکه کې، هم ستاسو په روغتیا کې، او ستاسو په فزیکي روغتیا باندې. نو هڅه وکړي یا کوشش وکړي چې سمدستي تاسو عکس العمل ښکاره نه کړي. ورپسې هم د خپلو احساساتو په حق له تاسو په آرام او احترام سره د خپل احساساتو څرګندونه وکړئ. په آرام ډول سره، په ډیر آرامي سره، په ډیر احترام سره کوشش وکړئ چې خپل احساس څرګند کړئ، او د هغه څه په اړه چې هغه تاسو ځوروي، تاسو آرامتیا احساس څخه اخیسته و، هغه تاسو د خبرو د خپل خبرو روښانه کولو هڅه وکړئ چې په خپل خبرو کې په ښه شکل سره هغه واضح کړئ چې کوم څه تاسو ځوروي او ولې مو ځوروي. بل لاره هم دا چې تاسو فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي. کله چې تاسو په قهر یاست، هڅه وکړئ چې د طبیعت په منځ کې وګرځئ، د ګلانو په منځ کې، په باغچه کې، د درختو په منځ کې تاسو وګرځئ. هڅه وکړئ چې داسې یو طبیعي ځای یا یو ځای چې هلته شینګیا زیاتوي، تاسو په هغه ځای کې وګرځئ. دا هم ستاسو فشار راکموي، یا هم ورزش وکړئ په منظم ډول سره، ورزش وکړئ، ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي چې دا هم د غصې د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. او کله چې ستاسو غوسه یا ستاسو دغه قهر ستاسو ژوند ته ډیر جدي ستونزې رامنځته کوي، تاسو نسی کولی خپل وزنې چارې سره په سم ډول سره ورسوي، او همیشه په قهر یاست یا همیشه نارامه یاست د هماغه قهر یا د هماغه موضوع په هکله، تاسو کوشش وکړئ چې د نورو سره مشوره وکړئ او د هغو څخه ملاتړ ترلاسه کړئ. راځو د غصې د کنټرول ګټې ته. دا چې کله موږ او تاسو خپل غصه یا خپل قهر په ښه ډول سره کنټرول کوي، په ښه ډول سره مو مدیریت کوي، دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري. لکه څرنګه چې مخکې هم یو مثال درکې، کله چې د دوو کسانو ترمنځ خبرې جریان لري او یو کس دې د بل نفر ته یوه انتقادي خبره وکړي یا یوه منفي خبره وکړي، او د مقابل کس یا یو داسې عادي خبره دې وکړي مګر مقابل کس غصه راوپاروي یا د هغه قهر راوپاروي، نو دلته که چیرې دغه کس چې هغه غصه لري هغه قهر په قهر کې دی او خپل دغه احساس دی نه مدیریتوي، کنټرول کوي نه، سمدستي د عکس العمل ښکاره کوي، نو معلومداره خبره ده چې د قهر په وخت کې موږ ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا داسې یوه خبره کوو چې هغه دې بیا هم د مقابل طرف د خفګان سبب وګرځي، او دلته دغه اړیکه د منځ ځي یا په اړیکه کې ستونزې را پیدا کیږي. هغه باور چې دغه اړیکه په ترڅ کې وي، دغه اړیکه په منځ کې وي، هغه د منځ ځي. نو کله چې تاسو خپل دغه غصه کنټرول کوي او سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي، دلته ستاسو اړیکه د اړیکو تر هغه کوم اړیکه چې د هغه ښه پاتې کیږي، ځکه تاسو سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي، فکر مو وکړي وروسته په آرام ډول سره تاسو خپل عکس العمل ښکاره کوي، نو دلته ستاسو اړیکه ښه کیږي چې همدغه د غصې مدیریت ستاسو سره مرسته وکړه، تر څو تاسو د کورنۍ د همکارانو د ملګرو ترمنځ ستاسو اړیکه ښه پاتې شي. بل هم فشار او ذهني فشار یا هم د وینې فشار کنټرولوي، د هغې د غصې د مدیریت په ترڅ کې کوم ذهني فشار چې ستاسو پر ذهن باندې پروت و هغه راکمیږي او د وینې فشار هم کنټرول کیږي. په پایله کې د غصې مدیریت چې دی هغه یو ډیر مهم مهارت دی چې زموږ په ورځنی ژوند کې ډیر ارزښت لري. ستاسو د اړیکو په ساتلو کې، ستاسو د ذهني ارامتیا په برخه کې، ستاسو د فزیکي روغتیا په برخه کې ستاسو سره مرسته کوي، او د دې لپاره هم اړینه ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د خپل احساساتو په هکله خپل پوهاوی زیات کړئ، او د هغو د کنټرول لپاره تاسو مؤثرې او اغیزمنې لارې چارې وکاروئ، یا ټول هغه لارښوونې چې مدلته یادونه ځینې وکړه تاسو هغه لارښوونې عملي کوئ، هغه لارې چارې وکاروئ، تر څو تاسو وکولی سئ په ښه ډول سره خپل احساس یا د غصې قهر احساس تاسو په ښه ډول سره مدیریت کړئ. په پایله کې ستاسو دپاره فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو په یو کاغذ باندې یا په خپله کتابچه کې د خپلو احساساتو په هکله لیکئ. هر وخت چې تاسو په قهر سواس یا په غوسه سواس، هڅه وکړئ یا مثلا په کوم ورځ چې تاسو د غوسه احساس درلودئ، تاسو خپل دغه احساس ولیکئ. بیا وروسته څو پوښتنه ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ. مثلا ستاسو د غوسه یا ستاسو د قهر لامل څه شی و؟ تاسو ولې په غوسه واس؟ ستاسو لومړنی عکس العمل یا ستاسو لومړنی غبرګون د دغه قهر په وخت کې څه و؟ کله چې تاسو په قهر سوه، ستاسو لومړنی او اولنی کار چې تاسو وکړئ، عکس العمل چې تاسو ښکاره کړئ، هغه څه و؟ او تاسو بیا وروسته څه ډول خپل دغه غصه یا د خپل قهر تاسو کنټرول کوي یا مدیریت کوي یا خپل ځان مو آرامه کوي؟ دغه پوښتنه ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ. هر ورځ چې تاسو د قهر احساس کوئ، بیا د دغه یوې هفتې په جریان کې کوم احساسات چې تاسو لیکلي وه، دغه خپل یاداشتونه تاسو ووایاست، د زده کړو دپاره هغه تحلیل کوي چې دا کار به ستاسو سره مرسته وکړي، تر څو په ښه ډول سره تاسو خپل احساسات وپیژنئ او په ښه ډول سره خپل د قهر یا د غصې احساس مدیریت کړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي فعالیت سرته ورسوي. تر راتلونکي درس مو پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومنې درنه زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوسته هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخري نشي بوره سره ملوسي. درنو سکونکو، د نن ورځې موضوع مو د خفګان په حق لدی، د چې خفګان څه دی او تر څنګه څنګه کولای شو د خفګان څخه خلاصون پیدا کو. د دې موضوع اړوند به نن موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو د چې خفګان څه دی او څنګه ورڅخه خلاصون پیدا کولای شو. خفګان یو طبیعي احساس دی چې هغه هر څوک په خپل ژوند کې تجربه کوي، او د دغه احساس تجربه کول هم د سختو حالاتو یا د ستونزمنو وختونو د ناخوالو په وړاندې د هم د انسان یو طبیعي غبرګون دی چې انسان یې په سخت حالاتو کې په د ناخوالو په وخت کې یا د ناخوالو سره د مخامخ کېدو په وخت کې د ننګونو په وخت کې دغه د انسان طبیعي عکس العمل دی چې د داسې ستونزو یا د داسې وختونو په حق له انسان ښکاره کوي. که څه هم دغه اوشتمهاله خفګان بیا د رواني او فزیکی روغتیا لپاره ډیر توان لري، مګر د خفګان سم مدیریت او په سم ډول سره د هغه کنټرول، د هغه څخه د خلاصون لارې چارې زده کول، دا به زموږ سره کولای شي تر څو خفګان څخه لیرې پاتې شو او ژوند ته خوشحالي او ثبات راولو. نو خپل خفګان څه دی؟ خفګان د زموږ د وجود یو نارمال یا هم یو لازمي او طبیعي غبرګون دی چې هغه په عادي حالاتو کې کچیرې دغه خفګان یا دغه احساس د لنډ وخت لپاره وي، په عادي حالاتو کې دا یو رنځ نه شمیرل کیږي، دا یو ناروغي نه ده، د اندېښنې وړ هم نه ده. مګر کچیرې دغه خفګان اوږدمهاله وسی، مثلا د دوو درو هفتو یا د دوو هفتو پورې دا وغځیږي، تر درو هفتو پورې وغځیږي، دلته بیا دا یو ناروغي ګڼل کیږي کچیر اوږدمهاله سي. مثلا کچیر دا حالات یا د غبرګون د لنډ وخت لپاره وي، مثلا د خپلوانو پر مړینه باندې خفګان، دا یو طبیعت څه دي چې حتما د انسان په وجود کې د احساس رامنځته کیږي. مثلا د جګړو یا هم د شخړو څخه وروسته خفګان، یا کله کله ځینې حس زړه تنګي چې دلیل یې نه وي معلوم، انسان خفه وي، انسان زړه تنګ وي، دا نارمل خفګان دی چې دا کوم خاص ناروغي یا رنځ نه شمیرل کیږي او د اندېښنې وړ نه ده. مګر که چیرې دغه خفګان د دوو هفتو څخه اوږد سي او وغځیږي، دوام پیدا کړي، یعنی لنډمهاله ونه اوسي، د اوږدمهاله لپاره اوسي، یعنی حتی که چیرې تر دوو هفتو پورې ستاسې دغه احساس وغځیږي او ستاسې د عادي ژوند مخه ونیسي، تاسې نسي کولای خپل ورځنی چارې په سم ډول سره مخته یوسي، نو دلته بیا دا احساس یو ډول ناروغي ده چې باید اقدام وسي او درملنه وسي. د خفګان لاملونه بیلابیل دي، یعنی مختلف لاملونه سته، مختلف دلایل سته چې هغه د انسان په وجود کې د خفګان احساس را پیدا کوي. مثلا ژوندۍ بدلونونه یا د ژوند بدلونونه، مثلا د ژوند ډېرې غټې پیښې، د یو چا د لاس ورکول، د یو چا څخه جلا کېدل، ځینې وختونه اقتصادي یا مالي ستونزې، دا هغه څه دي چې د خفګان لامل ګرځي. ځینې وختونه جسماني روغتیايي ستونزې چې د ځینو ناروغیو له امله انسان ته د خفګان احساس پیدا کیږي، او دغه خفګان مالی په د ناروغي په واسطه یعنی پیدا سوی دی، یو د ژوند د یو بدلون لامل د خفګان نه دی پیدا سوی، بلکې ځینې هغه ناروغي چې تاسو په وجود کې دي، مثلا د وینې کمواله کې دایسي په تاسو کې د خفګان لامل وګرځي، هورمونی ځینې ستونزې چې هورمونونه مو بدلیږي یا هم هغه د ستونزو سره مخامخ کیږي، نو دا هم د خفګان د پیدا کېدو یو عامل دی. کله کله کچيري یوازیتوب یا ټولنیز انزوا موږ غواره کو، مثلا د خلکو سره اړیکه ونه لرو، یوازیتوب غواره وګڼو، د ځان لپاره یا ګوښوال انتخاب کو، د خلکو سره ځان لري وساتو، د خلکو سره په اړیکه کې ونو، خبرې اترې د غو سره زیات ونه کو، د خلکو په منځ کې زیات وخت تیر نه کو، نو دلته د خفګان احساس راپیدا کیږي او نور هم دغه د خفګان احساس زیاتیږي. تر څنګه بل لامل هم ناخوشي پیښې دي، مثلا هغه واقعیات یا هغه پیښې چې هغه په ژوند کې رامنځته کیږي او موږ د هغه د هغه کنټرول په لاس کې نه لرو، یعنی نسو کولای چې هغه پیښې هغه واقعیات کنټرول کو. مثلا ځینې طبیعي پیښې، ځینې تصادفات، دا هغه څه دي چې ناخوشه پیښې دي او د هغه کنټرول موږ په لاس کې نه لرو، نو زموږ په وجود کې د خفګان احساس رامنځته کوي. دا ځینې هغه عوامل دي چې کېدای سي د خفګان احساس رامنځته کړي. د خفګان نشي نشانې تر ځینې، یعنی هغه کس چې کوم هغه کس چې خفه وي، د هغه په وجود کې به کم نشي نشانې وي چې موږ پوسو دی د خفګان سره مخامخ دي، یا پوسو چې موږ د خفګان سره مخامخ یو. د خفګان احساس په دلچسپیو کې، په تمایل کې کمښت راولي. مثلا یو څه ستا لپاره دلچسپ و، یو وخت ستاسو لپاره په زړه پورې و، تاسې هغه خوښول، مګر اوس تاسې هغه څه نه خوښوي، یعنې د هیڅ کوم څه سره تاسې علاقه نه لري، هیڅ کوم څه ستاسو لپاره دلچسپ نه، یا هم کدای سی چی ستاسی په وجود کې انرژي د کار کولو ورتیا ډیره کم وي، تاسو به انرژي است نسی کولای چې کار وکړي، د سختی او د ستړیا احساس کوي، که څه هم تاسو هیڅ کار نه وکړي، پر ځان باندې باور نه لري، د باور او اعتماد اندازه په تاسو کې ډیره کم وي، تاسو پر خپل ځان باندې هیڅ باور او اعتماد نه لري، ځان ملامت ګڼي یا هم کله کله د ګناه احساس کوي. ځینې وختونه د مرګ او د ځانوژنې فکرونه هم دغه انسان دغه فکرونه هم په ذهن کې لري، او د افکارو د متمرکز کولو مشکلات هم د یو سره مخې، مثلا نس کولای پر یو څه باندې دی تمرکز ولري، ډیر سخت باطنی بې ثباتی لري، یا هم برعکس زیات تحمل لري، مثلا د یو څه په وړاندې یا هیڅ کوم څه نسي زغملی، نسي تحمل کولی، یا هم تر حد زیات تحمل لري، یا کېدای سي چې لږ خوب وکړي، یا هم کېدای سي چې ډیر زیات خوب وکړي، یعنی د خوب اندازه هم نارمل نه وي، یا بې خوبه وي، یا هم تر حد زیات خوب کوي، یا تر حد زیات وزن یې ډیری، یا هم تر حد زیات وزن یې کمی، یا مثلا اشتها یې تر حد زیات وي، یا تر حد ډیر کم اشتها لري. نو دغه ځینې بدلونونه دي چې د انسان په بدن کې رامنځته کیږي، او داسې نورې ډیرې شنو شانېستا چې دا ستاسو په بدن کې د ډیر ژور خفقان د شتون خبرداري ورکوي. موږ ویل چې چیرې خفقان لنډمهاله وي، مثلا یو قسم د لاس ور کړی وي، مالی ستونزې لري، یا ځینې نور مشکلات لري، کچیرې دا لنډمهاله وسی نو هیڅ د اندېښنې وړ نه ده. مګر کچیرې تاسو دغه نشینو شانې په ځان کې ویني او دا د دوو هفتو لپاره د همداسې دوام ولري، مثلا د دوو هفتو لپاره ستاسو د هیڅ کوم کار سره علاقه نه وي، یا هم انرژي د دوو هفتو لپاره نه لري، ډیر سخت ستړي یاست، پر ځان باندې باور نه لري، یا بې خوبه یاست، یا تر حد زیات خوب کوي، یا اشتها نه لري، بې ثباتی مو په وجود کې وي، یا هم ځینې نور شیان. دغه دوه هفته لپاره که چیرې دوام وکړي، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې ستاسو په بدن کې ډېر ژور خفقان رامنځته شوی دی، او تاسو ډېر ژور خفقان سره مخامخ یاست. راځو د خفقان د ختمولو لارې چارې ته. کله چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې خفه یاست او د خفقان سره مخ یاست، نو ځینې لارې چارې ستاسو چې تاسو کولای شئ چې خپل دغه احساس مدیریت کړئ او د خفقان څخه خلاصون پیدا کړئ. تاسو په لومړی ګام کې هڅه وکړئ چې خپل احساسات ومنئ، خپل احساسات وپیژنئ او دا ومنئ چې تاسو خفه یاست. دا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو نور هم د دغه احساس د مدیریت لپاره تاسو کار وکړئ، د ځان سره کوشش وکړئ، صادق اوسئ، په دې باندې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په واضح ډول سره بیان کړئ او لامل یې پیدا کړئ. په آرام ذهن سره تاسو فکر وکړئ چې تاسو د دغه خفقان لامل څه دی، تاسو ولې دومره تر دې اندازې پورې خفه یاست، او د دغه معلومولو لپاره تاسو هڅه وکړئ چې یاداشت واخلئ، یا هم د خپلو نږدې ملګرو سره خبرې وکړئ، ورسته بیا د خپل هڅه وکړئ چې خپل فکر ته بدلون ورکړي. مثلا تاسو کوشش وکړي چې مثبت فکر وکړي، یا تاسو کوشش وکړي هغه شان په حق له تاسو فکر وکړي چې هغه تاسو په ژوند کې لري، یا هغه څه چې تاسو لري هغه د هغه څخه مننه وکړي چې دا خپل ستاسو په ذهن کې مثبت افکار را پیدا کوي، او هر ورځ تاسو کوشش وکړي چې درې مثبتې شیبې ولیکي چې هغه تاسو په ورځ کې چې هغه تاسو ورځ درشه کړي ده. یعنی هر ورځ تاسو کوشش وکړي چې خپل په دغه ورځ کې درې داسې څه مثبت پیدا کړي چې دغه لامل ستاسو دغه ورځ شته رسوي ده. او د دې تر څنګ تاسو همیشه کوشش وکړئ چې فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا ورزش وکړئ، چې ورزش هم د خفقان د راکشته کولو یا د خفقان د کمولو بهترینه لاره ده. تاسو کوشش وکړئ چې ځینې نور فزیکی فعالیتونه، مثلا سغستل، یا هم ګرځیدل، یا هم د یوګا فعالیتونه تاسو سرته ورسوي. یوګا به داسې یو څه دی چې تاسو د ذهن او تاسو د بدن ترمنځ اړیکه ټینګوي، او تاسو ته تاسو په بدن کې د خوشي هورمونونه زیاتوي، تاسو ته یو ډول آرامي او خوشي درکوي. د دې تر څنګ تاسو کولای شئ چې د خپل دوستانو سره، د خپل د کورنۍ غړو سره تاسو ډیر وخت تیر کړئ، د هغو ملاتړ واخلئ، چې همدغه د دوی سره وخت تیرول، د دوستانو د کورنۍ سره د هغو ملاتړ اخیستل، دا هم تاسو ته کېدای شي یو ښه احساس درکړي، او د خپل احساساتو په حق له کوشش وکړئ چې تاسو یو څوک ولرئ چې د هغه سره خبرې وکړي. نو همدغه خبرې کول، د خلکو سره اړیکه جوړول، دا هم تاسو ته یو ډول مثبت او ښه احساس درکوي، او ستاسو د خفقان کچه راکموي. ورپسې هم نوې فعالیتونه در سره کوي، داسې فعالیتونه چې هغه ستاسو لپاره نوې تجربې وسی، مثلا سفر کول یا هم موسیقي زده کول، ځینې هنري کارونه زده کول یا هغه هنري کارونه سرته رسول، او د خپل ځان لپاره یو هدف ټاکل، دا هم کولای شي چې تاسو ته یو ډول خوشحالي درکړي. او تر څنګه کوشش وکړي چې ځینې د مراقبات او ارامتیا تمرینونه تاسو سرته ورسوي، مثلا جوار تنفس یا د میډیټیشن فعالیت سره ورسوي، د خپل ستاسي ذهن ته ارامتیا درکوي، تاسو یو ډول خوشي درکوي او ستاسي خفګان راکموي. یا هم تاسو په طبیعت کې وخت تیر کړئ، مثلا د طبیعت په منځ کې وګرځئ، کچیر باغچه لري په باغچه کې وګرځئ، د ګلانو د درختو د اوبو سره ډیر وخت تیر کړئ، چې دا هم یو ډول د انسان پر ذهني حالت باندې ښه تاثیر کوي او ستاسي د خفګان، ستاسي د ذهني فشار کچرا کموي. تر څنګه کوشش وکړئ چې ښه تغذیه وکړئ، خپل خوب منظم کړئ، خپل تغذیه مو منظمه کړئ، کوشش وکړئ چې تاسو متوازنه غذا وخورئ، ښه خواړه وخورئ، او هر شپه د اوو څخه تر اتو ساعتونو پورې باید تاسو خوب وکړئ. دغه خوب وخت مو باید ټاکلی اوسي، خپل هیڅ کار ته باید اجازه ورنه کړئ چې تاسو دغه خوب در بې نظمه کړئ. ورپسې کله چې موږ خفګان احساس لرو، نو زیاتره وخت خپل ځان ډېر بې وسه احساسو، ډېر کمزور احساسو، نو تاسو د مهال هڅه وکړئ چې مسولیت واخلی. کله چې تاسو هغه مسولیت واخلی، د هغه لپاره کوشش وکړئ تر څو هغه مسولیت تاسو ښه سره ورسوي، چې دا هم تاسو ته د خپل ژوند کنټرول احساس درکوي، چې تاسو خپل ژوند باندې کنټرول لري او تاسو کولای شئ چې د هغه مسولیت په اخستلو سره تاسو فکر د هغه مسولیت ته واوړي او پر تاسو باندې فشار راکم شي او تاسو دغه د خفګان کچه راکموي. خو که چیرې دغه لارې چارې تاسو سره ورسول او هیڅ ګټه ونه کړه، بیا هم تاسو د خفګان احساس درلودئ، نو په دې وخت کې تاسو باید دغه خفګان د لیرې کولو لپاره تاسو د یو رواني مشاور یا هم د یو ډاکټر څخه مرسته وغواړئ او کوشش وکړئ چې دغه خفګان که چیرې اوږدمهاله وو، په ژر تر ژره دغه د خفګان یا دغه منفي احساس تاسو درملنه وکړئ، تدوی وکړئ، تر څو تاسو خپل ذهني روغتیا ته ورسیږي، په ژوند کې سکون او ارامتیا ترلاسه کړئ. راځو مثال ته، مثلا کچيري یو زده کوونکی په کانکور کې د ناکام شوی او ډېر د خفګان احساس لري، هغه د دغه خفګان د لری کولو لپاره د راځي اول دغه منی چې دی خفه دی، خپل احساسات منی، خپل ځان سره صادق وي او دی پوهیږي چې دی د خفګان احساس لري. د دغه خفګان د احساس یا لامل هم دغه ناکامي ده. اوس راځي د دغه ناکامي لاملونه سړي چې دی ولي ناکام شوی دی یا د دې ناکامه کېدو لامل څه، بیا د هغه په حق له مثبت فکر کوي، ځان مثبت فکر کول ته هڅوي، ځان ته وایي چې دی به پیندې کې نور هم کوشش وکي او دی به بریالی شي، نو دی کار کول باندې پیلوي، مسولیت پر ځان باندې اخلي، مطالعه کوي، ورزش کوي، د خپل ملګرو سره وخت تیروي، په دغه ډول سره دی خوشاله پاتې کیږي. نو دا د خفګان د خلاصون څخه ځینې لارې چارې وي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، تر اتلونکو درس مو په لوی مهربان رب سپارم، شو وخت ولري، شه چاري.
Yeah.